دا غونډه د کشمیر شخړې حواله سره یو کړنلار جوړولو لپاره راغوښتل شوې و. خو دا غونډه هغه وخت د تاوتریخوالي ښکار شوه چې کله پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره پورته کړی شوي سوالونو په خپل مینځ کې ونښتل. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې پاکستان د هند لخوا د مختلفو تورونو او د جنگ د دړکو سره مخ دی، نو په داسې حالاتو کې په سفارتي او معاشي محاذ مقابله کولو لپاره د کوټلې او مؤثره کړنلارې ضرورت و. خو سیاسي ګوندونو د خپل منځي اختلافات لوجه دا ګډه غونډه د تاوتریخوالي ښکار کړه. ورځپاڼه لیکي چې خپل میس کې بحث کوونکي دا سیاسي غړي دي په خپل فیصله وکړي چې د اتل سکروړه اولس پر وړاندې چې کوم مثال یې پیش کړو، د دې نه به ملک او قام ته څه ګټې او څه نقصان رسی. مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف سیاسي مشورولۍ دي په خپلو رویو نظرثانی وکړي او خپل منځي شخړې دي یو طرف ته کیدي او کشمیر معاملې طرف ته دې خپل پام راوګرځوي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د رواني میاشتې په 13 نیټه اسلام آباد د بندولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني تر هغې به د اسمبلۍ نه بایکاټ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو په لټنو لپاره سیاسي مشورولۍ په اتفاق سره یوه کمیټې جوړه کړه، خو د اختلافاتو له وجې دغه کمیټې ضابطه کار یا ټي او آر جوړ نه کړی شو او معامله په خپل ځای پاتې شوه. ورځپاڼه لیکي چې ښه به دا وي چې سیاسي اختلافات د مذاکرات په میز په سیاسي طریقې سره حل کړی شي او دې لړ کې مختلفو سیاسي مشرانو له خپل کردار لوبول پکار دي چې د سیاسي قلارۍ سره سره د ملک معاشي نظام هم مضبوط شي او د عام اولس مشکلات هم حل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دوو اغو قانوني مسودو په اړه لیکنه کړې ده، کوم چې د پنځشنبې په ورځ پارلیمان په یوه خوله منظوري کړې. بل پلو اکانومیست مجلې په افغانستان کې تازه حالاتو ته کتنه کړې ده. بریوال کاکړ د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د دوو هغو قانوني مسودو په اړه لیکنه کړې ده، کوم چې د پنځشنبې په ورځ د قومي اسمبلۍ او سینټ په ګډه غونډه کې منظورې شوې. په دې دوو قانوني مسودو کې د هغو خلکو لپاره په سزاګانو کې د زیاتوالي غوښتنه شوې ده چې د ناموس په نامه میرمنې وژني او یا پر میرمنو جنسي تیری کوي. نیویارک ټایمز لیکي د پارلمان غړو دا مسودې له هغه وروسته منظور کړې چې د اسلام پالو لخوا یې په کلکه مخالفت وسو. ورځپاڼې د بشري حقونو د سازمان له خولې لیکلي چې په پاکستان کې هر کال په سلګونه میرمنې د ناموس په نامه وژل کیږي. مقاله کاږي چې په دې قاتلانو کې زیاترو ته له دې کبله سزا نه ورکول کیږي چې هغوی د مخصوصو اسلامي قوانینو له مخې د وژل سوي میرمنې له کورنۍ بخښه ترلاسه کوي. د پاکستان د قانون وزیر زاهد عامد پارلمان ته ویلي اوس به د وژل سوي میرمنې خپلوان قاتل ته یوازې په هغه صورت کې بخښنه کولی شي چې هغه ته د مرګ سزا واورول شي. د زاید عامد په وینا کچیری د وژل سوي میرمنې کورنۍ قاتل وبخښي هم نو هغه به ټول عمر په بند کې تیروي. بل پلو اکانومیست مجلې په افغانستان کې تازه تاوتریخوالي او د هغه له کبله د افغان حکومت په وړاندې د مشکل حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د ولسمشر اشرف غني لپاره دا ډیره ګرانه وه چې یو پلو هغه یو مهم نړیوال کانفرنس ته روان و او بل پلو طالبان پر کندوز ورغله. د مجلې په لیکنه ولسمشر اشرف غني به په بروکسل کې نړیوالو ته د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه وضاحت ورکوي، خو طالبانو په عین حال کې پر شمالي ښار کندوز برید وکړ. اکانومیست لیکي د اوړي تودو جګړو ته په کتو په هلمند کې د روان تاوتریخوالي او پر کندوز د برید اندازه لوړاندې لګول کېدای سوه. مجله زیاتوي افغان ځواکونه له دې عمله د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې له مشکل حالت سره مخامخ دي چې جګړه په بیلابیلو سیمو کې روانه ده. د اکانومیست په لیکنه چې کله هم د طالبانو په برید کې شدت راسي نو 10,000 شمیر لرونکي ځانګړی افغان ځواک د هغوی پر شا کولو لپاره هلته ځان ورورسوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ډیلی ټایمز لیکي پاکستان پر دې خبر دی چې کچری د ترګرو ډلو په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون را نه وستو نه یوازې به پاتې شي، او ځکه هم حکومتي مشرانو له پوځي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې پیل کړې دي چې باید د هیواد په نړۍ کې چرته یوازې پاتې نه شي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخندا صدنه اورو.
ډیلی ټایمز لیکي پاکستان ته د نړیوالو هیوادونو لخوا دا وویل شول چې باید دغه هیواد د ترهګرو ډلو په اړه خپله پالیسي بدله کړي او په نړیواله ټولنه کې ځان د یوازیتوب وساتي. د دغه خبرو مخې ته د راتلو وروستو داسې ویل کیږي چې د پاکستان حکومتي مشرانو پوځي مشرانو ته دا ویلي دي چې باید پر دغه موضوع له یو بل سره خبرې وکړي. په دغه لړ کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر د قومي سلامتیا د صلاحکار ناصر جنجوا سره د ټولو صوبو دوره کوي او هلته به د اپیکس د کمیټې له غړو سره ویني چې مقصد یې دا پیغام ورکول دي کچرې قانون نافذونکې ادارې د ترهګرو ډلو وسلوال ونیسي نو دوی به یې پر خلاف سنه کوي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ISI مشر سره په دغه لړ کې د لیدلو پر وخت ویلي کله چې هم دوی د ترهګرو ډلو سره تړاو لرونکي ځان نیولی هغه استخباراتي دارو خوشی کړی دي او له حکومت نه هیڅ پښتنه نه ده شوی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف دا ویلی دي چې دوی به د پټانکوټ ته پیښې پلټنې سر ته رسوي او د ممبئی حمله او د شاه نور ترګرو پیښو په اړه ودریدلې مقدمه به هم بیا شروع کوي. بلخوا د پارلمان په ګډه غونډه کې سېنېټر اعتزاز احسن ویل حکومت د نېشنل اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دي او اوس هم په نړۍ کې د زیرو ترګرو پیښو تور په پاکستان لګول کیږي. سوال ډلې په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ غونډې خارونو کې فندونه راټولوي او سوال په آزاده تګ راتک کوي. ډیلی ټایمز لیکي دا هم یو مثبت خبره ده چې وفاقي حکومت پر دې خبرې پیل کړي چې ګنې دغه هیواد د کشمیر او نورو مسلو له وجې په نړۍ کې یوازې کېدلی شي او باید په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکو کې هم تاوتریخوالی راغلی او په سیمه کې یې له هند سره د کشمیر په سر کړکیچ روان دی چې د ونډیو هیوادونو سره د روانو مسلو له وجې په پاکستان په نړیواله کچه تنقید وشو. په دغه هیواد د ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه یو ځل بیا ولګېدل.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای زه خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونو دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو اوس وخت شوې دي د ونیتی خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې د مالکند سیمې په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زمو همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړونه اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ملکند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې به د ملکند د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څیړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ملکند له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. لیکوال اکبر سیال د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي:
ملکن دا وخت ایجنسی ده، ضلعه نه ده. نو دا د مردان، سوات، د باجوړ، د چارسدې په منځ کې پرته علاقه ده.
اکبر سیال د ملکند د انتظامی جوړښت په اړه وویل:
ملکن په دو تحصیلونو مشتمل ده. یو تحصیل ته سوات رانیزی وی، بل تحصیل ته سم رانیزی وی. د سوات رانیزی دارالحکومت بټخیل ده، د سم رانیزی دارالحکومت درگه ده، او ملکن بذات خود د ملکن ایجنسی کیپیټل ده، مرکزی ځای ده. نو دغشان درگه ملکن او بټخیل دا په ملکن ایجنسی کې نور هم یاد زین شته، خدا پکی هم یاد زین دی.
نموړی هلته د میشتو پښتنی قبیلو پاړه داسې یادونه وکړه:
په ملکن ایجنسی کې د ټولو نه لوی قبیله چې دنو هغه یوسفزی دی، د یوسفزیو سره عثمان خیل دی، او دغسې نور واړه واړه سیکشن هم پکی دی. په دې کې شموزی هم شته، په دې کې مستخیل، په دې کې د پښتنو بیلابیل قبیلې په ملکنډ ایجنسی کې اوسي، خو اکثریتي او غالبه قبیله چې د نغه د یوسفزو ده.
اکبر سیال وویل په ملکنډ کې د نورو مذهبونو خلک هم شته، خو شمیر ډیر کم دی.
داسې ډېر دغه هندوان، سیکان یا نور اقلیتي دغه پکې نشته. دې تر بټخیلي طرف ته کریسچن شته چې هغې په دغه هسپتالونو کې او یو ځای بل ځای د صفایي دا کار کوي. نو دا ډېر په کم مقدار کې دی. زما په خیال چې په ټوله ملکنډ ایجنسی کې به دا سل کورونه نه وي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکند د ولس پر ژوند ځواک رڼا اچو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او کلتوري چارو لا فعال امجد شهزاد سره وژغیدم. امجد شهزاد وای د ملکند ولس د نورو پښتنو غوندې د خوشحالیو موقع لري.
زما په شال څنګه چې په نورو پښتونخوا کې یا په افغان وطن کې کمی ورځې دي، نو دلته هم هغه ورځې دي، اخترونه دي، او د ماشوم د پیدا کېدو په خوشحالۍ کې چې کومه خوشحالي لمانځل کېږي، بیا د ودونو د کوژدو او د همدغه خوشحالۍ دي چې په مختلفو طریقو دلته لمانځل کېږي.
امجد شهزاد د دې خوشحالیو د لمانځل کېدو په اړه وویل:
دلته چې ودونه یا کوژدي، نو یو په کې د موسیقۍ بندارونه کېږي، د دې مقامی هنرمندان یا زمند پیښور کم هنرمندان دي، لوی لوی هنرمندان دي، د خلکو د وخت پورې خبرې. نو هغه پکې د موسیقۍ پروګرامونه را جوړ کړي، ملګرو ته پکې خخه خوراکونه جوړ کړي، خپل عزیزان، خپلوان او یاران دوستان د نږدې او لرې نه راوبلي. همدغه رواجونه دي.
نوموړي په ملکنډ کې په ځانګړې توګه د غم پر وخت د یو دود په اړه داسې راته وویل:
دلته چې کوم چمونه دي، پلوونه دي، کلو کې بیا په بیلو بیلو برخو کې تقسیم دي، وړې وړې داسې تنظیمونه دي. هغې په خپلو کې یو مشر لري، منتظمین لري، او د خادۍ او د غم دپاره دواړو دپاره هغوی انتظامات کوي. د هغې خپل فنډ دي چې خوشحالو یا غم په موقع باندې چې کم سیزونه زموږ کم سامان ته کارېږي، هغه زموږ سره د دې ټول چې څومره کلي دي او بیا په کلیو کې وړې وړې ټولنې دي، دغه خیر ښېګڼې ټولنې خپل د خلکو ذاتي اوی در خپل ساتي ز بهر نه یا د بازار نه او ته ضرورت نه پیږي. یا چې غم وی نو دغه مون سره تړلی، یا بدل کی جسم را کورونه د سمره خلک دي، دغه زلمی او ځوانان هغه کار ته ولاړی خدمت ته ولاړی د غم کور چې دی هغه د دې سیزونو نه خبر وي هغه خپل غم کوي نور چې راغلي څومره میلمانه دي د هغوی د خوراک څاک غم د هغوی د قبر حاضې غم دغه چې د ټولنې کوم فنډ دی کومه پانګه ده د پیسو هغه د دغې فنډ نه ترسره کیږي.
امجد شهزاد په ملکند کې د سخت درزی او ترهګری اثرات داسې په ډاګه کړل.
په دغه مخصوص وختونو کې خو دلته هم دغه اثرات ډېر کم چې د درې څلور کال او کله چې څه موجود وو څه کډوال وو او دغه یره ترهه دلته خورا وه دغه د دغې خلکو حکمراني وه دلته نو هغه بد اثرات خو په مونږ هم وو خو زمونږ بیا زمونږ د علاقې کې چې دلته زیات خلک چې دي هغه باسواده دي نو هغه په دې خبر پوهیږي هم د دې شعورم لري د دې په پایلو د دې په ټولو سیزنو باندې خبر دي هغوی پوره پوره نورو ځایونو پورې پوره مزاحمت کړی دی او یو منظم مزاحمت یې کړی دی او دلته زما په خیال کې د دې سوات یا ملکنډ ډویژن د نورو سیمو په نسبت زموږ په دې ضلع کې زموږ په دې سیمه کې دغه نقصانونه ډېر کم شوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکانډ د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه می هلته له تکړه شاعر او مصور برښنا شهزاد سره مرکه وکړه. برښنا شهزاد وای په ملکانډ کې د میرمنو ژوند د یو شمیر سیمو پرتله ښه دی.
دلته کې خو د نورو علاقو په نسبت د فیمل چې دی نو ښه دی د ایجوکیشن په حواله سره د هغوی مندرې څه پابندي نشته چې تاسو یا تعلیم مه حاصلوئ یا دا یا دا او جابس هم که هغوی وغواړي نو بالکل چولی شي.
نوموړي وویل هلته تر ډیره حده په کورني ژوند کې له میرمنو سره سلا مشوره کیږي.
څنګه چې سړي فیصله کول غواړي او هغوی فیصله کوي نو هم هغه شان حق خزو ته هم حاصل دی او باقاعده خزو نه هم تپوس کوي چې ستاسو سرای دا فیصله مونږ دیس کول غواړو نو دا مونږ دیس وکړو یا اونکو.
له برښنا شهزاد څخه مې وپوښتل چې د دوی د معلوماتو لمخې آیا په ملکنډ کې میرمنو ته په جایدادونو کې برخه ورکول کیږي او کنه. نو هغه وویل
یا تر دې سړي چې هغه ورکه او برخ ویل ورکه خو زیات تر خوند دي چې هم چې هغه خپل روریانو ته یا خپل مور او پلار ته ګوري نو کفرس کا هغه لکه په خپل لکه خوند دي دومره نه او روریان زیات دي او جیداد کم دي نو هغه په خپل باندې بیا وای چې نه بس زمونږ هغه باندې شوی نه بس هغه وای چې زمونږ اوس هغه کو دي او لکه دا موږ له دې کې حصہ مرا کوي دا تاسو حق دې بس تاسو دا وګه زیات دي چې هغه په خپل باندې دي او نه غواړي او زیات دي چې هغه غواړي هم او هغه بیا ورکولی کیږي.
برښنا شهزاد پر میرمنو د تشدد په اړه وویل
څومره چې هم ماته معلومات شته نو په دې حواله سره د ملکان خلک زیات پوه دي او هغه په خځو باندې کله هم تشدد نه کوي.
نوموړي وای چې کله د دوی پر سیمه د سخت درزی سفر اغلی و نو د نور ژوند ترڅنګ میرمنې هم ځپلې وې.
اول خو مشکلات ډېر زیات ول د تعلیم په وجه باندې هم ولده چې کم ترهګري شروع ون هغوی دغه غوښتل چې تعلیم دې دلته کې ښځینه حاصلوي په دغه وجه باندې نو اول ډېر زیات دننه درې څلور کال مخکې دغه مشکلات ډېر زیات ول درې څلور کال مسلسل روان ول خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي او اوس ښځو ته داسې هیڅ مشکلات نشته چې لکه د هغې وخت هغه تشدد یا هغه وخت اثر پرې موجود وي اوس بالکل حالات صحیح.
برښنا شهزاد وای د یو کام او ملک د پرمختګ لپاره دا مهمه ده چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړل شي.
د هغوی کور ودانې دي یا د هغوی خویندې دي او هغوی په زړونو کې څه ارمان لري د مخې ته تلو د تعلیم دپاره یا د جاب دپاره یا هغوی په هغوی آرټس کول غواړي یا داسې نور څه طرف ته تلل غواړي فرض کړه میډیا ته شو یا صحافت طرف ته شو نو په کار ده چې هغوی هغې له پراخه زړه باندې اجازت ورکړي او هغوی مخې ته به ژوند کې لاړ شي همدغه شان به زموږ ملک ترقي کوي او موږ به مخ په وړاندې روان یو.
د دې سیمې ګټه وټه
د ملکنډ د زراعتي پیداوار په اړه هلته د پوهنتون استاد نورالبصر امن معلومات را سره شریک کړل. هغه ویل په ملکند کې د زراعت مځکه په دوو برخو ویشلې ده.
ملکن کې جی زراعت چې کومه ځمکه ده نو دا په دوه ډوله ده، یو هغه بهراني ده او یو هغه ده چې هغه نیری ده، په هغې باندې اوبه وي هر وخت. یا دغه هم په دوه قسمه ده، یو داسې ده چې هغه غریزه ده کوم چې د غرونو په لمن کې یا په غر کې، او یو داسې ده چې هغه په میدانی حصه باندې مشتمله ده. نو دا په مختلفو وختونو کې مختلف قسم سبزی کوي.
نوموړي په ملکند کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو په اړه داسې وویل:
د ملکند یو وخت کې ټماټر به ډېر زیات کېدل او هغه به د ملک نورو برخو ته هم وړل کېدل، او هغې به ډېره زیاته زمینداران ته نقدې پیسې او دغه شان د وی روزګار او د وی دغه زمینداری ډېره ښه روانه وه. د دې نه علاوه پیاز چې دي هغه هم کنډ کې کومه چې د ملکند خاص کر د اوبو ځمکه د زراعت نو باغې کې کېږي. نن سبا ساینس ترقی کړې ده، د هایبرید قسمونه روتي دي په میوو کې هم په سبزو کې. نو په دغه کې چې کومه کریله ده هغه هم په بعضې ځایونو کې کېږي، بینډۍ دي هغه هم پکې کېږي، باتنګړ داسې نورې سبزۍ دي، مرچکې شول ته ډېر ښه کېږي. او دا چې کومې د اوبو ځمکې نه دي دا شړې، په دې کې بیا په خصوصي توګه پیاز، مرچکې او بادرنګ دا په ډېر زیات مقدار سره کېږي او ډېر ښه کوالټي ښي. او دا سره په ملکړي جنسۍ کې بلکې د نور د ملک نورو برخو ته هم د هغې تجارت او د هغې رسایي کېږي.
نور البصر امن وویل چې هلته یو شمېر میوې شته خو تر ټولو پکې دوه زیاتې مهمې دي.
په ملکړي جنسۍ کې چې کومه دوه قسمه میوې ډېرې زیاتې کېږي، یو امرود او بله مالټه. دا مالټې د ملکن مالټه چې ده هغې دا خصوصیت دی چې هغه خو یو په ډېر وخت باندې مشتمل وي، تقریبا څلور پنځه میاشتې د جمی سیزن د هغې چلیږي. دویمه خبره ده چې هغه ډېره زیاته خوږه او رس پکې ډېر زیات وي، لکه یو مالټه هم داسې نه راځي چې هغه پیکه وي یا په هغې کې رس سم وي وچوي. امرود چې دي نو دا یې ډېر مشهور دي، خو چونکې د څه وخت نه زمیندار دا شکایت کوي چې مختلف قسم مرضونه راغلي دي، هغې د وجې نه د امرود پیداوار چې دی هغه ډېر کم شوی دی. نو دا دوه قسمه میوې پکې په زیات مقدار باندې کېږي، نور هم داسې لږې لږې میوې کېږي خو هغه دومره نه دي لکه څنګه چې د امرود او مالټه ده.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال او شاعر اکبر سیال وویل چې ملکند د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زژولې دي چې یادونه یې خوشحال خان خټک هم کړې ده.
دلته کې خوشحال بابا راغلی دی ملکند ته څلور سوه کاله مخکې. په دغه لار چې تېرېده نو خوشحال بابا ووایي چې په دا لار د شهسوارو ختل ګران دي، ګوډه څوک باندې خېږي ملکند دی. ملکند کې بلا لوی لوی خلک په تاریخ کې پاتې شوي دي، د عوامي جدوجهد په لحاظ سره هم، د قومي جدوجهد په لحاظ سره هم. زمونږ د یوسفزیو د ستر مشر احمد خان بابا مزار هم په ملکن ایجنسی کې دی. په الرډن ډېرې نومې یو کلی دی د بټخیل نه سوات طرف ته، داسې په یو لس پنځلس کیلومتره کې هلته ستر لوی مزار دی.
اکبر سیال په ملکنډ کې د ادب د ډګر د نومیالیو شخصیتونو نومونه داسې یادوي:
پاغی کې لوی لوی خلک دي، لکه زمونږ د ټول لر او بر پښتونخوا قومي شاعر رحمت شاه ساحل صاحب د ورتیر ملکن جنسی سره تعلق لري. دغه شان ډېر لوی ادیب او دانشور ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب هم د ملکن جنسی سره علاقه لري. دغه شان د پښتو ډېر لوی شاعر ادیب دانشور او نقاد ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر هم د ملکن جنسی سره علاقه لري. دغه شان امیر رضا ساحل دی، هاشمی صاحب دی، دیدار طاهر دی، نور محمد مشال دی، ذاکر حسین ذاکر دی، اقبال شاکر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ملکند په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزا بوریوال کاکړ درځه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال رادیو خبرونه په یاد لرئ.
لیکل ستا په نامه خط ګلی کاش کاشا نرگس لیکل ستا په نامه خط ګلی کاش کاشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا نرگس لیکل ستا په نامه خط ګلی کاش کاشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا کوم بنوے کال پمر گزار میل مزماشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا بلنا میں ورکڑی نارنج گلی دکا بلتا بادام براولی دزان سرا دغ میں فلتا وائی تراشا خامخات دے رنگین میں فل خلاشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات تراشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات تراشا بخا مخا گلی خیرود پی خبرا راغوخته ملو گے شانس پلنے دد خیبر آوائی تراش چرت رنگ چرت کی بنگ چرت رناشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا مردانو کشمالے دے چار سدے دے ملما پکی دو بنو نا لونگ دے او ببرے دے وائی تراشا او غلامی دے ہر دشت ہر سہراشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات تراشا گلنا بپتور سلس پڑم